السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. هندی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته په لومړي ځل د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لاری له پاکستان څخه هند ته واوښتي. د اپریل له څلورویشتمې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. پرون اته لارې چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د هند اتاري بندر ته واوښتې. د هند بهرنۍ سوداګرۍ د خونو رئیس بی کی باجاج د دې اقدام هرکلی وکاوه او هیلې څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم د پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. پاکستان د هند له بدل اخیستونکو بریدونو وروسته د هند خاورې ته هر راست تګ راتک منع کړ. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پالګام کې په سیلانیانو په برید کې شپږ ویشتنه ووژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تور رد کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي تر څو له روسیې او منځنۍ آسیا سره سوداګري او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. په دې غونډه کې د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک وویل هیواد یې د یوه باثبات او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي او د افغانستان پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه دی. د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له هغه مخ په غوړېدو دي چې روسیې د طالبانو نوم د خپل هیواد د ممنوع ډلو له لیسته وویست. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې ملا عبدالغنی برادر پرون جمعه د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدر اعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بیلابیلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یادښتونه لاسلیک کړل. د ملا برادر د دفتر پر اساس یاد تفاهم لیکونه د افغانستان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت او د روسیې د ترانسپورت وزارت ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د دواړو هیوادونو د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو د ځینو لویو خصوصي شرکتونو ترمنځ د تیلو او ګازو د سپړنې، استخراج او تصفیه په برخه کې د ګډ کار او په سیمه کې د سوداګرۍ د پراخولو او د یو صنعتي لوجستیکي کمپلیکس د جوړولو په اړه دي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ د روسیې د تاتارستان جمهوریت کازان ته لاړ چې د روسیې اسلامي نړۍ په شپاړسم فورم کې ګډون وکړي. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د یمن پر حدیده او السلیف بندرونه چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي دي. دغه پوز په وینا په دې بریدونو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو تاسیسات له منځه وړي دي. اسرائیلی پوز په یو خبر پاڼه کې ویلي له دغو بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او د له ملکي تاسیساتو څخه د حوثیانو د سیستماتیک او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره ترې کار اخلي. اسرائیل دا برید دوه ورځې وروسته تر هغه وکړ چې پوځ د یادو بندرونو اوسیدونکو ته څو ځلې خبرداری ورکړی وو. او د امریکا د لاس انجلس د اولمپیک کمیټه وایي چې دا شار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو. د سیالیو نندارچانو ته به د هوایی ټکسي اسانتیا برابر کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوایی چلند کمپنۍ سره په همکارۍ خبري کړي څو د اولمپیک مینوال د شار له ترافیکي بیروبار خلاص کړي. تاکل شوی ده چې آرچر شرکت د اولمپیک او پارالمپیک لوبو لپاره د هوایی ټکسي خدمات برابر کاندي. دغه شرکت د پنځشنبه پورس په خپل هوایی ټکسیانو د لاس انجلس سپورتي سالونونو ته یو شمیر سپرلۍ ورسولې. هوایي ټکسي د عادي ټکسي موټرونو په شان څلور سپرلۍ وړلې او د هیلیکوپټر په شان هر ځای کښېنستلې او ورڅخه الوتلې شي. زموږ غږ له ازادي راډیو او د روانې خبرونې په دوام کې ملګری ملتونه وای په یو ونی کې تر څلور ډیر زره ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د میلیونونو کډوالو له راتګ سره د افغانستان روغتیایي سکتور تر نور فشار لاندې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د وګړو اداره وایي د امریکا د څه باندې سل میلیون ډالري مرستې د بندېدو له کبله به په افغانستان کې 1500 روغتیایي مرکزونه بند شي. سوچي ککړتیا څه شی دی؟ ډیری شاریان هر ورځ له دې ډول شور ماشور سره مخامخ دي. د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې خاطر زورولي چې په خواله رسنیو کې پر هغوی انتقاد کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري وایي یوازې په یو ونی کې تر څلور ډیر زره ډیر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کمشتري په خپل تازه راپور کې دا خبره هم کړې چې د اپریل له پیله د میتر د 14 پوري له پاکستان څخه هم تر یو لکو شپږ اتیا زره زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو لمخې د می په دوهمه اونۍ کې په پاکستان کې تر څلور زره ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو گاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیولو او شړلو په اړه اندیښنه څرګندوي او وایي له جدي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار وای د می په دوهمه اونۍ کې یعنی لوه می تر 13 نیټې پورې له 30 زرو زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د می په 14 اپریل فپنه خپور کړی راغلی د روان میلادي کال له پیله د می تر 13 پورې ټول ټال 1530 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي چله دې ډلې دوله کوو درې نوې زره شپږ سوه نه شړل شوې دي. یونیت سیار دغه شان په یو جلا راپور کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د می تر 13 پورې 1,602 افغان کډوال له پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي. چله دې ډلې له 15 زرو زیاتې شړل شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د می په دوهمه اونۍ کې یعنی له وو می تر 13 نیټې پورې په پاکستان کې له 4000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي. خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو. تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. د ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهي ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیه روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد درته بیان وکم، ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تللی نشي نه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوری ته راغلی ده. بینسیار ته چې زنګ کوو همدا خبره کوي د تاسو کیسونه پروسس کېده. هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کړي.
د یادونې ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې لا پراخه شوې چې پاکستان د 2015 ویشتم کال د اپریل ل لومړی نیټه د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي. خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق اجرایی مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستی کمیده به نږدې 1 میلیونه افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اندریو سابرتن ویلي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په ملاتړ له 900 روغتیایي مرکزونو 1500 به د مرستو د کمیدو له امله وتړل شي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبی تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت کیوی ولسوالۍ ته راستنه شوې ده. نوموړې وایي کوم ځای کې چې اوسیږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان نه ماجر راغلی او کلینیک نه لرو چې دوایي وکورته. مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نه شته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي. مونږ ډاکټر ته لرو چې مونږ ته کلینیک ماشومان چې مریض شي ډاکټر نه نشته. مونږ ایران پاتې کیږو چې چیرته لاړ شي، مجبور او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو لټړل کېدو روستا روغتیایی مرکزونو سره د واټن لامله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې سوې دي.
سموخ په سیمه کې روغتیایی مرکزونه شته، خو ته لري دای مو نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یو کلی کې د صحي مرکزونو او ډاکټرانو کمښت کې وجه دې ستونزه ده. خزینه ډاکټران او تجهیزات هم کم دي. اکثر وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایوي مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستو کمیدل به 6.9 میلیونه افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. اندریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق له ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 1500 یې وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان 2 ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبرې اعلانو ته وویل.
I saw and understood the devastating impacts, the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت ویجاړون کې اغیزې ولیدلې او درک میکړې. دا سه ناورین چې ممکن د خبرونو سرچکې نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
نو موږ زیاته کړه چې د دې سفر په ترڅ کې په کابل، بامیانو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمنو روغتیایي مرکزونه لیدلې دي. سربوتن سرګند کړي چې امریکا په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لپاره خپل نړیواله بودیجه نږدې 330 میلیونه ډالر کم کړي چې 102 میلیونه ډالر افغانستان ته ځانګړي شوی وو. نو موږ ویلي چې د دې بودیجې ډیره برخه د کورنۍ روغتیایي خدمتونو نو ګرځنده روغتیایي پاملرنو اړینو رواني ټولنیز ملاتړ او په نړۍ کې د مایندو مړینې تر ټولو لوړې کچې ته پکتو په یاد هیواد کې د حیاتي خدمتونو چمتو کولو لپاره په پام کې نیول سوې وه. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د نوي ورځو لپاره د متحده ایالاتو ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې د دې مرستو بیوروکراسۍ د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې لوڅو نړیوالو بنسټونو جوړ شوې شبکه ده هم په دې ورستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د امریکا د دولت لوري د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا